دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر سلور پر جیدی په روانه غړې کې ستاسو قربا ګل ایازی په دې غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه تړون هم تر خبرو خو اول خبرونه له فرخت داسد نورو
د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشر وايي باور لري د امریکا لخوا د اف 16 جنگل وتکو د امداد مسله به زر حل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه د دوه او یو عرب روپو د پور غوښتنه کړې ده او د ایرانی میډیا تر مخه د دویم دور پارلماني انتخاباتو په لومړیو نتیجو کې منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشر وايي باور لري د امریکا لخوا د اف 16 جنگي الوتکو لپاره د امداد مسله به حل شي. دغه کمیټې مشر سردار اویس احمد لغاری وايي دوی له امریکایي انتظامی سره په دې لړ کې خبرې کوي او هیله لري چې دغه مسله به زر هوار شي.
امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے ٹھیک تعلقات ہیں.
زدہ پوینا دا امریکی انتظامیہ سے رزم کا تعلقات دی او دا امریکی انتظامیہ تا دیری رخان دا زدہ چیدہ دی البتو کو دا پاکستان ہوائی سواک لپارا دا ترہ گرے پر سر جنگ کی سمر مہم کردار دی.
حضرات و خواتین و حضرات کو کنوینس کر سکے گی کہ یہ ہونا چاہیے.
تیره ورځ امریکایي کانګرس پاکستان ته د اف 16 الوتکو د اخیستو لپاره د امداد ودرولو احکامات ورکړي وو. د مارچ په میاشت کې امریکایي سېنات پاکستان ته د اف 16 جنگي الوتکو د خرڅولو منځوري هم ورکړې وه. بلخوا د امریکا په دغه ګام هند هم نیوکې کړې وې. د خیبر پختونخوا حکومت وايي په مرکزی حکومت کې 2 او 1 ارب روپۍ پور دي او کدا پیسې ورنکړل شي نو خای دراتونکو مالی کال صوبایي بجټ پر خسارې سره مخامخ شي. د صوبې د خزانه وزیر مظفر سید د جمعې پر ورځ نه وخت مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت د صوبو په منځ کې د پیسو د ویش په برخه کې خیبر پختونخوا ته لا هم 3 ارب روپۍ نه دی ورکړي.
مرکز چې زمي سره د ډیویزیبل پور نه 281 ارب روپۍ دا سالانه د هغې زمو سره کمیټمنټ دی. هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي دي. په وار او ټرر کې تقریبا 2 ارب 61 کروڑ روپۍ زمونږ هغوی ته اوس پاتې کېږي. زمونږ د مرکز اګیست 72 ارب روپۍ شاکپال
خو له کوهستانه د مسلم لیگ نون د صوبای اسمبلی غړی عبدالستار خان بیا وایي مرکزی حکومت صوبې ته پیسې ورکړي خو د خیبر پختونخوا حکومت د خپلو نااهلیو له وجې له 13 کلونو راهیسې د پرمختیایي بودیجې په خرڅولو کې پاتې راغلی دی. د شمالي وزیرستان خلک وایي په سیمه کې د شری ناروغۍ خورېدو له وجې 4 ماشومان مړه شوي دي. ځایي خلکو نن مشال رډیو ته وویل دغه ناروغي 100 ورځې وړاندې په تحصیل دوسلي کې خوره شوې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي نن مشال رډیو ته ویلي سیمه ته یې روغتیايي ډلې لیږلي دي او هغوی به هلته د شری پر ضد ماشومانو ته واکسین ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدیو کومار د صوبای اسمبلی د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. سردار سورن سنگ وسوالو 13 اونۍ په بونیر کې وژلې وو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه خو وروسته د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان په پیښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړ او د دعوی وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو لپاره بلدیو کومار 10 لک روپۍ ورکړي وي. د قانون له مخې به اوس بلدیو کومار د اقلیتونو پر چوکۍ د صوبای اسمبلی غړی جوړیږي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې د سورن سنگ وروسته زیاتې رایې ترلاسه کړې وي. خو د جمعې په ورځ د صوبې وزیر اعلی د صوبای اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل دوی به د بلدیو کومار د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره عدالت ته ځي. د کورمې په پاړه چمکنۍ کې 200 کورنۍ د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوې دي. ځایي خلکو تر مخه په سیمه کې مخراني او ګوګاني داسې علاقې دي چېرته چې ځمکه له خپله اصلي ځای نه خویدلې ده. د ګوګانۍ سیمې ګلربي مشال رډیو ته وایي د ځمکې د خویدو د خطر له کبله دوی مجبوره شوي چې له کورونو ووځي.
مارکیټونه دي او کورونه دي هغوی دپاره ډېر د ویرې خطره دی او بلک پاره چې کوم شاته سلایډنګ روان دی هغه خو بس هغه مکمل سره ولاړو ټول مخنۍ کلی به تباه کېدو شو.
د سیمې اوسیدونکي دا هم وایي د ځمکې د لاندې تلو له وجې سدې او پاړه چینار ته تلونکي مرکزي لار هم تړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د یوې آسټریلیایي ښځې د تښتولو په تور نیولی دي. کیترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنه لري چې له ښځو سره په کشیدکارۍ او نورو لاسي کارونو کې مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کیترین ویلسن د تښتولو پیښه له مخکې پلان شوې وه. نوموړي زیاته کړې، ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په پیښه کې د دې سازمان ځینې کارکوونکي هم لاس لري. خو دوی هڅه کوي چې پوره معلومات ترلاسه کړي او د ښځه راخوشي کړي. پولیس چارواکي وایي نن په بغداد کې په یوې موټر بمي چاودنه کې 18 کسان وژل شول او د 15 زیات ژوبل شول. دغه چاودنه په هغه سړک شوې ده چې پریشیاګان پیاده خادمیا زیارت ته ځي. چارواکي دا هم وایي په پیښه کې 18 کسان په نښه شوي دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو په عراق کې زیاتره د داسې پیښو ذمهواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. د ایرانی میډیا تر مخه د دویم دور پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې اصلاحپالو او منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 290 چوکو په پارلمان کې پر 80 نافیصله شوو چوکو د جمعې په ورځ رای اچونه شوې وه. فارس خبري ایجنسی وایي ابتدایي نتیجې ښایي د ولسمشر حسن روحاني منځلارو اتحادیانو 33، محافظه کارو 21 او آزاد امیدوارو بیا 14 چوکۍ ګټلې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحماني ویلي چې سرکاري نتیجې به سبا د اتوار په ورځ اعلان شي. د ایران نوی پارلمان به د مئی میاشتې په 20مه غونډه کوي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال اډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. درنو اردن کو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو خبرونه په ویب پاڼه مشال اډیو .com هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. کچر راسه د د امریکا حکومت پاکستان ته د F-14 جنگي جازونو لپاره ورکوونکي امداد ودرولې. د دې سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو څه اغیز پریوزي؟
د پاکستان امریکې په تعلقات باندې بالکل اثر کیږي، په افغانستان په حالات باندې د اثر راتلی شي. پاکستان کې چې کوم د امریکې مخالف وازونه دي، هغه د تقویت ملو شي.
د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقه غوښتي چې د مالی فندونو په مد کې خپل حق ورکړل شي. د شمالی وزیرستان دوسلی تحصیل کې د شری ناروغي خور شوی. مقامی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي او اونیز خبرونه تړون کې بعد د سواد په اړه معلومات واوري.
نو سواد به یو خیتې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن د کوم چې میدانی خیته ده دا سواد دی.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د پارلمان د خارجه امورو کمیټې مشر دا باور لري چې د F-14 جنگي جازونو په اړه د امریکا لخوا د امداد ورکولو معامله به هواره کړل شي. په دې رسو کې د امریکا د کانګرس لخوا د امداد او ودرول شوی بو. په دې کې د امریکا حکومت ویلی وو چې د کانګرس د کمیټې په اړه انتظار کوي، هغه پریکړه کړې چې پاکستان ته دغه امداد باید ودرول شي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال راډیو خبریالي رابیا کرم خان په رپورت کې وو.
د پاکستان د پارلمان د خارجه امورو کمیټې مشر وای باور لري چې د F-16 جنگي الوتکو په لړ کې د امریکای لخوا د امداد ورکولو معامله به هوار شي. یاد دی چې 13 ورځې د امریکایي کانګرس احکاماتو پر رڼا کې پاکستان ته F-16 جنگي الوتکې د اخیستو په مد کې ورکوونکي امداد ودرول شوی و. د پاکستان د پارلمان د خارجه امورو د کمیټې مشر سردار اویس احمد خان لغاری مشال ریډیو ته وویل چې د امریکایي انتظامیه سره د پاکستان خطا لو کړ دي، دا مسله به هوار شي او د کې ورته سم مشکل نه ښکاري.
ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے ٹھیک تعلقات ہیں اور امریکی ایڈمنسٹریشن
دد پوینہ د امریکی انتظامیہ سره زموږه تعلقات دي او د امریکی انتظامیہ ته د ډیری رخنده زده چې د البتکو د پاکستان هوایی سواک لپاره د ترهګری پر سر جنگ کې سمره مهم کردار دی. تر ډیر زیات پورې اعتماد یم چې د امریکی انتظامیہ په خپل د کانګرس او پارلماني غړي به قیل کړي چې د امداد ورکول پکار دي.
حضرات او خواتین او حضرات کو کنوینس کر سکے گی کہ یہ ہونا چاہیے.
یا دیدی ویشی لدی مخی تیر میاشت امریکی سینٹ پاکستان تا دی ایف سکسٹین ات جنگی البتکو دی خرسولو منصوری ورکڑی وا. دا کارپوہان پوینا دی لڑکی زین خندونا وچ پکی دی ہند خواہ ہم اعتراضات مخی تراغلی بو. ہم دی لڑکی دی دفاعی چارو کارپو پا خوانے بریگیڈیئر صاحب محمد خان وائی چی دی امریکی سینٹ او پارلیمان کی پاکستان مخالف خلق ڈیر دی خود امریکی انتظامیہ بغواڑی چی دا امداد ورکڑی شی او دا پاکستان او افغانستان لپارا دا امریکی خاص استازی ہم ویلی وو چی دا امریکی په مفادو کې د امداد ورکړې شي. د پوینا کسه پرمختګ دی لړکی وونه شنو دوړ ملکونو اړیکې د اوتری خوالي ښکاری دی شي.
دا پاکستان امریکای په تعلقات باندې بالکل اثر کیږي، د افغانستان په حالاتو باندې د اثر راتلی شي. پاکستان کې چې کوم د امریکای مخالف دغه دی اوازونه دي، هغه ته به تقویت ملو شي. دا چې فوج کې کوم د امریکای مخالف کوم یو دغه دی تاثر دی، هغه به سوتی دغه ته به تقویت ملو شي.
د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس وای چې د امریکای انتظامیه به ضرور مداخلت کوي او پینټاګان به هم د امریکای ولسمشر سره مشاورت کوي چې دا جنگي الوتکې د پاکستان صلاحیت او سلامتی لپاره ضروری دي.
هم یې دیکھا کې هندستان کی وہاں پہ لابی کافی کام کرتی رہی ہے پاکستان.
دی وای موږ دا وکتل چې د هندستان لابی هلته کافی کار دی لړکی وکړو او هم داسې لګي چې اغه دا امداد ودرولو کې کامیاب شول. زموږ د حکومت او د امریکای انتظامیه چې کم دواړه خې تفاهم دي، اغه هم دا دی چې دا کار د وشي او کم رعایت چې سرحد پورې به د امریکای حکومت ورکوي نو هغه به ورکوي، خو انتظامیه صرف تجویزونه ورکولی شي او کم حتمی منظوري وي نو هغه کانګرس ورکوي. نو دا اوس یو ډیر لوی خنډ دی او اوس په کتل وی چې زموږ سفارتکاري او سیاسي تعلقات کم حد پورې کار کولی شي.
سفارتکاری
طرح پورون تر مخه چې د اته ایف سکسټین جنگي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالر دی چې پکې درې څلوېښت کروڑ ډالر به امریکایي حکومت لخوا ورکول وو او نور اوویشت کروڑ ډالر به پاکستان لخپل ورکول وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو دونکو زو په خبرته د خبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د مالی فندونو په مت کې خپل حق نه دی ورکړی او د صوبې چارواکو په خبره د دوی یوازې دوه اربا یو شپېته کروڑ روپۍ د ترهګرۍ ضد جنگ په لړ کې مرکز ته پاتې دي. د خبر پختونخوا د خزانې وزیر له مشال اړیو سره په خبرو کې په دې اړه تفصیلات ورکړي دي چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
مظفر سید چې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر دی مشال لیډو ته ویل چې د روان مالی کال 2014 ولسم بجټ تیاریاں روان دي، خو د مرکز لخوا دوی سره د لړکې هیڅ مالی مرستې نه دي شوی او په خصوصي توګه کم چې د دې صوبې خپل حق ته او مرکزی حکومت سره په خپل منل هم دي، هغه کې هم څه خاص پیسې صوبای حکومت ته نه دي ورکړي. مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د اوبو د ترهګرۍ په ضد جنگ او دغه شان د ډیویزیبل پول نه چې د خیبر پختونخوا کومه برخه جوړیږي هغه کې اوس هم خوشا 2 ارب روپۍ مرکز ته زمونږ دی او نه دی راکړی.
مرکز چې زموږ سره د ډیویزیبل پول نه 281 ارب روپۍ دا سالانه داغي زموږ سره کمټمنټ دی او هغه کې هغه موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي. وارل ټیلر کې تقریبا 2 ارب 1 کروڑ روپۍ زموږ هغه ته اوس پاتې. زه چې دا ټوټل تاسو ته ویم چې په دې وخت کې زموږ د مرکز اګیست 72 ارب روپۍ شاټ پاتې.
نوموړي زیاته کړه کچره د مرکز لخوا صوبای حکومت ته خپل دا حق ملو نه شو نو یې سرګند کړه چې راتلونکي بجټ د خساري وي او نه به پرمختیایي کارونه سرته ورسي.
نو دا خو ظاهره خبره ده چې مرکز پیسې ورنه کړي نو بجټ به ظاهره خبره ده چې په خساره کې. زمونږ څومره چې پروجیکټس دي څومره منصوبې چې دي نو هغه چې مرکز فنډنګ پکار وو هغه ونه کړو
بلخو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کوهستان نه د صوبایي سملې غړي عبدالستار خان مشال لیډو ته ویل چې د مرکز لخوا یو خاص فرمولې لاندې هر کال خپل برخه پښتونخوا ته ملاويږي، خو له صوبایي حکومت په هغه لګولو کې ناکام شوی دی. د تیرو دریو کالو راسې زمونږ پرمختیایي بجټ مکمل ضایع شوی دی، تر دې چې د هغې ټنډرې هم نه دي شوي. هر کال زمونږ بجټ ضایع کیږي، د دې ذمه وار به څوک وي؟ 2013 14 15 او روان کال کې هم یو غټه منصوبه هم په خیبر پښتونخوا کې نه ده شوې. نو دا خبره رښتیا نه ده چې ګنې مرکز نه فنډ نه ملاويږي. د یو فارمولې لاندې پښتونخوا ته خپل حق ملاويږي. بجټ کې هم هر کال د دې صوبې خپل برخه ده، هغه ملاويږي، خو که صوبایي حکومت نشي خرچ کولی نو دا زموږ خپل نالایقي ده. دې کې د مرکز قصور نشته دی. د پامړل چې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې مرکز دوی سره دروان کال په فروری کې د بجلی په مت کې د 1 ارب روپو بقایجاتو ورکولو لوس کړو، خو له هغه هم لا تر اوسه دوی ته نه دی ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
درنوندونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو او کډوال واپسۍ پریکړه به ډېر زر وکړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په رالیږل شوې خبر پاڼې کې راغلي چې د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر محمود حسین پر دې موضوع ملاقاتونه کړي دي چې تفصیل یې د رابی اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وزیر اعظم نواز شریف سره تېره ورځ ملاقات کړې دي او د قبایلي سیمو په امور او امنیت د کډوالو واپسۍ په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د فاټا د مستقبل فیصله به د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق کیږي. وزیر اعظم وویل چې د قبایلو د خپلو کورونو او د علاقو نه هجرت او قربانیانې به نه ضایع کیږي او وویل چې دا د هغه ویژن دی چې د فاټا اولس به د ملک د نورو برخو اولس غوندې معیاري ژوند تېروي. بلخوا صدر ممنون حسین سره هم د خیبر پښتونخوا گورنر ملاقات کړی دی. په دې موقع دواړو مشرانو ترمنځ د فاټا په چارو خبرې اترې وشوې. د خیبر پښتونخوا گورنر په دې موقع صدر د فاټا د مسلو نه خبر کړو. صدر ممنون حسین په دې موقع وینا وچی اپریشن سر بی اس کامیابی سر روان دی او تر اخیرنی وسلوال خاتمه پورې به سر بی اس اپریشن جاری وي. صدر دا هم اوویل چې حکومت عزم لري چې روان ترقیاتی کارونه مکملېدو پورې قبایلي سیمې د ملک د نورو برخو په شان کړي. صدر ممنون حسین په وینا چې په قبایلي سیمو کې بنیادي ډانچه به بیا جوړول کیږي او د علاقې د اولس ژوند په معمول راوستلو لپاره به اقتصادی مراد ورکړی کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. مشال ریډیو تاسو غوږی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د خپل مشر په ورجنه تورن بلدیو کومار به په صوبایي اسمبلی کې پرې نږدي. د الیکشن کمیشن د ریکارډ له مخې د پاکستان تحریک انصاف اقلیتي غړی بلدیو کومار په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی او د انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې بلدیو کومار به د صوبایي اسمبلی غړی جوړیږي. خو تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د وزیر اعلی خټک ویل چې بلدیو کومار به صوبایي اسمبلی غړیتوب ته پرې نږدي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دغه لړکی به دوی عدالت ته ځي او د دې خبرې مخه به نیسي چې بلدیو کومار د صوبایي اسمبلی غړی منتخب نشي. داسې یو مجرم چې هغه د اسمبلی یو غړی وژلی وي او هغه دې په اسمبلی کې کینی نو دا به زموږ ټولو لپاره یو حیرانوونکی خبره وي. تر څو چې په عدالت کې د هغه کیس انجام ته نه وي رسیدلی نو په یو صورت کې به تحریک انصاف هغه خپل غړی نه مني. د ګل په ورځ به موږ دې لړکی عدالت ته ځو چې الیکشن کمیشن د هغه د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری نه کړي. هغه خپل جرم منلی هم دی نو یو سړی چې خپل جرم تسلیموي نو موږ له د هغه په ضد ودرېدل پکار دي. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعلی پرویز خټک د سلاحکار سورن سنگ د وژنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه، خو د ملاکن ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان د سورن سنگ د وژنې درې ورځې وروستو په پېښور کې د هغه په وژنه کې نیول شوي ځینې ککړ کسان رسنیو ته ښودلي وو او نوموړي ویلي وو چې دغه کسانو ته بلدیو کومار 10 لک روپۍ ورکړې وې چې سورن سنگ ووژني او پخپله د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شي. د اسمبلی په غونډه کې تیر مازیګر حکومتي وزیر شاپرمان وویل بلدیو کومار د تحریک انصاف لخوا د الیکشن کمیشن په ریکارډ کې په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی. خو د پاکستان د مسلم لیگ نون پارلیماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا وویل په کار د الیکشن کمیشن اوس په خپل دغه قانون کې بدلون وکړي. الیکشن کمیشن ته زموږ د تجویز لیږدول پکار دی. کچیری دې تګلاره کې بدلون ونه شو نو په دا ډول به خو ډېر د بلدیاتو د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی ممبران د ممبر جوړېدلو لپاره یو بل ووجني.
بہت سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے.
دا اسمبلی پونڈ کی دا اعلی وزیر سلاحکار سورن سنگھ تھا دا عقیدت پیرزونی اڑان دکھے شوی او وزیر اعلی پرویز خٹک ویل صوبائی حکومت با دا سورن سنگھ دا دو معشومانو او دا هغا دا کورنۍ د نورو خلکو پالنه کوي او هغوی ته به د اوسیدلو لپاره صوبایي حکومت کور هم ورکوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لري ته تاسو غوږی درنو دونکو هغه چارواکي وایي چې د افغانستان په علي شیر ولسوالۍ کې د ډرون په یو برید کې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ډلې وایي وای چې په برید کې د دوی یو قومندان اسره دوه ملګرو وژل شوي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورت کې.
د افغانستان حکومتی چارواکیو او د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈالے وایون د پخلی په مطابق بے آواز امریکایی جزونو د شپږم په ورځ د افغانستان په ولسوالی علی شیر کښې یو ګاډی په نقشا کښې چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې سواره درې کسان په هغه ځای ووژل شول. د دغې پیښې په باره کښې مې چې د افغانستان خوست صوبې د گورنر مبارز محمد زدران سره تماس ونیو هغوی د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلی او دا یې هم زیاته کړه چې دا معلومه نه ده چې وژلي کسان څوک او د کومې سیمې سره تعلق لري.
دومره اطلاع شوې ده چې په دا منطقه کښې د پیلوټ طیارې په یوه سره چا موټر نه برید کړی ده محلي کچه چې غوږی ورته وایي. خو تر اوسه پېره دا معلومه نه ده چې دا څوک دي دغه درې نفره، آیا تحریک طالبان ده بل څوک دي. خو دومره فقط راپور رسولی ده چې برید شوی ده او درې نفر یې منګل وړي.
په بل پلو د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډالے د قرب امیر قاری سیف الله مسعود هم د دغې پیښې پخلای کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولی دي چې په وژلي کسان کښې د دغې ډالې د افغانستان د شیرنو ببرک تڼې او د ززي میدان کمانډر ګل جمال چې کوم د ننګیالي وزیر په نوم هغه پېژنده شه سره د یو بل کمانډر یار محمد او د دوی د بدرګ قسم وژلی شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
درنو اوندونکو، د شمالي وزیرستان د سلی تحصیل خلکوای سیمه کې د شری ناروغي خوره شوې او تر دې دمه یې څلور ماشومان مړه شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دي د صحت کارکوونکي دغه سیمو ته واستول شي او د درملنې کارونه دي په چټکتیا سره ترسره شي. د دغه سیمو د اوسیدونکو ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن تحصیل دوسلی اوسیدونکي وایي سیمه کې شیری ناروغي په ماشومانو کې خوره شوې چې ګڼ شمېر ماشومان په یاده ناروغي اخته شوي. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې د غلطه شیری ناروغي نه څلور ماشومان هم مړه شوي چې عمرونه یې د دوو نه پنځه کالونو پورې ول. دوی غوښتنه کړې چې زر دې ورته ټیمونه واستوي چې دغه ناروغي په خواوشا کې خوره نه شي. شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی یو مشر تیلادار د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل ملک سردار ازوای د غلطه د صحت سہولتونو کمی ده او دوی ته د هنګامي ټیمونه واستوي. یو بل مشر سلادار وایي نه د غلطه د یاد ناروغي واکسین او نه هم د صحت نور سهولتونه موجود دي چې دوی ناروغان نورو سیمو ته په وړلو کې هم ډېر مشکل لري.
هغه خان خو می سور دای پلټره بند تاک دای درې کالورو د کوالټری نشي کډر اتا خو بیا د کین در از باغ دی ژوند دای پدغه خو نه دغه د سری ولا ویکسین مله وی دي نه سم مله وی نه رغه ډاکټر مله وی دي چې مینا روشي بي زړه ویکسین نه فن وشي ته دغه حساب کتر تر کنټرول وشي ډېر یو مشکل دي د خپل څه جوګه دې په دوه درې ورځې د کوالټری نشي او بیا غریب خلک لګای زه دغه کریمه خانه ویني لاس 15000 او 8000 لګا د پلا یو کوټ لري په خولي دوه درې کاسول لګا د وړي کې بچو نه زوی کوله درې کوله خو درم راغ شو بل بچ خو را سوال چا سوال نه چا مخانل دلا
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل څنګه چې ورته معلومه شو د شپې یې صحت محکمې مشرانو ته هدایت کړي او یاد سیمه تبانن ټیمونه ورسوي د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن هم مشال تا وویل سهار وختي ټیمونه روان کړي او ټوله سیمه کې به په ماشومانو کې د شهري ناروغۍ پر ضد واکسین کوي.
پی ایس ایف ته ماشوم د مو سره په ټلیفون خبره وکړي. پی ایس ایف ته مو خپل د سړي نه انفارمیشن ملاوي د بل ورځ 3590 کسان یې کړي وي کنه نن بیا په 7:30 بجې باندې ټیم مې ولرلو په شه درې ایتیای ټیکنیشن د بانی نه او دوا از کی لوکل امیش خپل دي دین مماد او سلامات او ګاډا انٹری کلیئرنس میں بتاؤ خطرہ پرین محسن کے کنٹرول روم نا پکیما ایریا سے کیس آئیڈینٹیفائی شو دا آدھے ٹولا کارڈن آف کے ایئر گیئر سراؤنڈنگ ایریا سے بھی ٹول ہو گئی یہ نہ لڑے چیز ریموٹ ہو گئی کہ کیس میں شرا پوشوا آئر یہ بات آور گئی
دسی میں خلق وقت نہ کڑی چہ سیما کے دے دشیری واکسین ترسنگ دسی حت نور و سہولتون و برابر اولو باندے ہم دولت توجہ ورکڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خواهش کی چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي
مشال اړو تاسو غوږی درنودونکو د خبر پښتونخوا په ټاپات پولیسو ویلي دي چې نتیګلې کې یو جنۍ ژوندۍ سوځول شوې ده د پولیسو په وینا د پیښې پاړۍ پلټنې پیل کړې دي خو د نورو تفصیلات ورکولو څخه یې ډډه کړې د دې پیښې نور تفصیل له پیښور د مشال اړو خبریال شبیر احمد جان راکوي
د بټ آباد د پولیسو مشر ډی پی او خرم رشید مشال لیډو ته وویل چې دا پیښه د نتیګلې نوړان دی مکول سیمه کې یو مقامی 45 کلن جنۍ سره شوې ده چې د کور غړي وایي چې د شپې کوره ناوخته وته وه او بیا یې دوی ته پته نه و لګېدلې دوی وایي چې مکول سیمه کې دغلته کې په یو سوځېدلې ګاډ کې د دې سوځېدلې مړې دوی موندلې وو چې د سوځول وړاندې ور لاسونه خپې هم تړلې وو مکول کلی دے نتیا گلے نوڑان دے دلتا گاڑی کی ددی جنہیں سوزدل منڈے دی مندلے وو دا یو مقامی امبرن نومی جنہیں وا دا پلٹن لپارم زنی کسان اشار کلی دی چپک دا سوزدل گاڑی مالک ہم شامل دے او دی لڑکی دا ہر اڑخا پلٹنے روانے دی دا وجل شوی جنہیں کور والا پڑیر غم دی نو دا ہوئی دا کور یو غڑی ہم لا پولیس تا حص ندی ویلے زکا چھے دا یو دیر غٹ غم دی او دیر ظلم شوی دی بس دوم رے ویلی دی چھے پلار یا پا کراچے کے روزگار کوی او دا شپی دا دا کور وطے وا او بیا دوی تا پتا ندی لگے دلی دا فارنزک او ڈی این اے ٹیسٹونو وروسته به پلټنې نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او تر هغې مخکې سویل د وخت نه وړاندې دي بلخوا په پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د یو غیر سرکاري تنظیم مشر قمر نسیم مشال لیډو ته وویل چې دا د حکومت امنیتي ادارو هم ناکامي ده او چې کوم تنظیمونه د ماشومانو او زنانو د ښېګړو حقوقو لپاره کار کوي د هغوی هم خو په خصوصي توګه د مذهبي ګوندونو چې د دوی په وینا هم په دغه سیمه کې 13 ورځ د فحاشۍ په ضد احتجاجونه هم کړي وو
د هر کال د خزو او د ماشومان او د زنانو د حقوقو د پاره او د اور کلی نو د ریپ او د راویر نس په حق لبانه چې دی د دا پیسې راځي پاکستان ته د دې اثر په ماشو باندې چې کم دینو غنښت کړي کی چې په کوم علاقه کې دا ریپ شو د جنیس وزل شو د کوم په دې علاقه کې د نن یو سور د مخ کې د جماعت اسلامي او نور چې کوم مذهبي جماعتونو دینو دی د فحاشه خلاف په روغونو باندې راوتلی خو مونږ نه ګورو چې د خلکو ته دا لور چې کوم دا چې سوځېدل شوی دا ریپ کړی دا آیا دا د پاکستان د سمکه لور نه
نوموړی وویل چې تیرو شپږو میاشتو کې دا ظلم او بربریت داسې پیښو کې په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیاتوالی شوی دی او تر ننه یوازې پېښور ګیر چاپېره سیمو کې خوشا اتلس داسې ماشومانو هلکانو جنکو مړې موندلې شوي چې جنسي تېری وروسته ترې د بزن بیلابیل اعضا کټ کړی شوي یا ترې ګردې ویستلې شوي دي او باید حکومت، مذهبي ګوندونه او د خیر ښېګړې تنظیمونه د دې مخنیوي لپاره خپل کردار په ښه ډول ولوبوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یې درنو غوډونکو وخت شوې ده د مازیګر څلور نیمې بجې. له فرخند اسد نه بعد خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشروعي باور لري د امریکا لخوا د اف 16 جنگل وتکو لپاره د امداد مسله به حل شي. د کمیټې مشر سردار اویس احمد لغاری وایي دوی له امریکایي انتظامی سره په دې لړ کې خبرې هم کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت مرکز نه د دوه او یو عرب روپو د پور غوښتنه کړې ده. د صوبې د خزانې وزیر وایي که دا پیسې ورنکړل شي نو ښایي د راتلونکي مالي کال صوبایي بجټ په خسارې سره مخامخ شي. د شمالي وزیرستان خلک وایي په سیمه کې د شری ناروغۍ خورېدو له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي سیمې ته یې روغتیايي ډلې لیږلې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدیو کمار د صوبایي اسمبلۍ د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. د کورمې په پاړه چمکنۍ کې 200 کورنۍ د ځمکې د خوېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د ځمکې لاندې تلو له وجې سدې او پاړه چینار ته تلونکي مرکزي لاره هم تړل شوې ده. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د آسټرالیا د یوې ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کیترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه لري چې له ښځو سره مرستې کوي. ایراني میډیا وایي د دویم دور پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې اصلاح پالو او منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 290 چوکو په پارلمان کې په اتیا نه فیصله شو د جمعې په ورځ رای اچونه شوې وه. ابتدایي نتیجې ښایي د ولسمشر حسن روحاني منځلارو اتحادیانو تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. پولیس چارواکي وایي نن په بغداد کې په یوې موټر بمې چاودنه کې 11 کسان ووژل شول او د 15 زیات ژوبل شول. دغه چاودنه په هغه سړک شوې ده چې پرشیاګان پیاده خادمیا زیارت ته ځي. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون وایي که ورنه وغوښتل شي د ایران د کنګل شوو پنګو په اړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولی شي.
فرخند اسد وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چې د مشال لړۍ خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاناما اسنادو معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دی. ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا معلومیږي. خو قومي احتساب بیورو خاموشۍ سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقاتو لپاره عملي اقدامات شروع کړي دي. ادارې مخکې لیکي د قومي احتساب بیورو وجود کال 1999 کې هغه وخت مخکې ته راغلی و چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست ګرځېدو پورې رسېدلې دي. ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یوه خود مختاره اداره ده. د دې مقصد سرکاري، دفاعي او پرایویټ شعبه کې مالی بد انتظامي، اقتصادي ترهګري او د کرپشن خاتمه کول دي. ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 40 ارب ډالر د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي. خو په نیب دا تنقید هم کیږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي. ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړول لپاره ضروري ده چې دا اداره نور هم په اختیار جوړه کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاد کړی شي. ادارې لیکي نیب اوس هم ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروف دی. که دا با اختیاره جوړه کړی شي نو بیا د پاناما اسنادو غوندې معاملو لپاره د عدالتي کمیشنو او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت به نه وي. دې لړ کې حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازۍ په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي. هم د درغلیو په موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پبلکس اکاونټ په کمیټې کې د حساب کتاب جاج اخیستونکي افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخوانی د مذهبي امور وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو 9 کروڑ روپے خرچ کړی دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فند نه خرچ کړی شوی دی. خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو، خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غوندې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کانال په منصوبې کار د راروان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق اوبه ملاویږي. دریا وایي مشترکه مفادات کونسل د دې منصوبې منظوري ورکړې ده او د دې منصوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 45% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي د پخوا په شان دې ځل به هم منصوبه شروع کېدو په اړه د بې یقیني صورتحال وي، ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېواره محکمو ترمنځ د رابطې کموالی دی. ادارې لیکي 45% برخه د وفاق نه په وخت رابطل او 45% د صوبې نه میلاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخیر کې لیکي که حکومت دا منصوبه کامیابه جوړول غواړي نو د دې په هرې مرحلې به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ان بی سی ویب پاڼې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ویب پاڼه لیکي هند وایي چې په پنجاب صوبه کې به لیزر ټیکنالوژي دیوالونه دروي او مقصد یې دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. بلخوا سټریټ فور کمنټري نومي څېړنیز مرکز په افغانستان کې په دې وروستو کې مهمو پیښو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د هیواد راتلونکي ورسره تړلې ده. د دغه مقالو مهمې برخې درته مليحه میرزاده وړاندې کوي.
این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یوه ده چې تر ټولو زیاته پوځي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ودروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند جنوري د دویمې نیټې برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دې ته پرېښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د رپورټ له مخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ادرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په دا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الام غږېدلو سره خبرداری ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بلخوا سټریټ فور کمنټري څېړنیز اداره لیکي په افغانستان کې په تیرو څلورو اونو کې څلور مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نیغ په نیغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 14 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12 د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعات شو چې د روانې میاشتې پر 19 په کابل سنمرګي برید کې 43 کسان ووژل شول. درېیمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 25 د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلۍ ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 28 د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیزه پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې په یوه خبره تکیه نه کوي، بلکې د هغو عواملو په اجتماع به یې انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زاره خو دې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اډیو تاسو غوږی درنو دونکو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام باندې کتلی شئ، لوستلی شئ او اورېدلی هم شئ. د دې ترڅنګ که چېرې تاسو د فیسبوک یا د ټویټر خپل پاڼه لرئ، نو د هغې د لارې هم د مشال راډیو چې کوم ویریفاید یا تصدیق شوي پاڼه د هغه خوښه کوئ او په هغې باندې هم دا ټول رپورټونه تاسو کتلی شئ. درنو اودونکو، څنګه تاسو سره مې ژمنه کړې وه چې په خپرونه کې تاسو لپاره اونیزه خپرونه تړون هم درو، نو اوس وخت رارسېدلی دی د اونیزې خپرونې تړون. او په نننۍ خپرونې کې ګورو بوریوال کاکړ د کوم ځای سیل راباندې کوي او دا غځي معلومات یې راغونډ کړي دي. نو راځئ چې تړون پروګرام ته غوږ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلی وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
موږ نننۍ سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلع ده. خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده. دا سوات دی او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی، کوم چې په تیر وخت کې نارترن ایریاز ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ د شنلی د مشرق له طرف نه، په جنوب کې د بونیر ضلع له طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي.
یوره دا یوره اوس په دې وخت باندې د 300,000 تقریبا 400,000 500,000 خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښارونه دی. دې سره په خوا کې چې د شریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خوږه خیله ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویا قبیله چې د پښتنو ده، نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده، او دېنه لږ بره چې دوی دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سهیل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم دی، گاوري ژبه ویلی کېږي هلته. کالم کی آبی آباد دی. سوات کی تقریباً 15 جبے ویلے کی جی، پختو ویلے کی جی، توروالی ویلے کی جی، دا کالام دا گاوری یا کوہستانی ویلے کی جی، دا کالام پیوزے کے چترالی ہوں ویلے کی جی، گجر کے دیوروں کے ڈیر لو تعداد کی آباد دی، گجروں ویلے کی جی. خو منتا پا مٹا کے بیا دا سوی دا ترکلانیانو مختلف لگا جی آغام راتا ملاوی جی جی اگوی اسی جی شلمانیان دلتا آباد دی، خطک ہوں دا سی خال خال ندلے کی جی.
جوان جواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کوم موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې خوشاله اظهار ډېر په خطر کې کیږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کیږي چې هغه سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې راشي، ګډاګانې راشي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې راشي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نکاله کېږي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو کوم علاقو کې چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته راجوړه شي د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کې عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل:
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري امن تحت بنده یو غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کم شي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دی دپاره روشي، هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس غونډې کې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلي یا د کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه مطالقه علاقه کې کور نه تپوسو کې چېره تاسو د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو افضفلی کورې هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وختن مقدار هغې کې ورکړي چې د کرنې لپاره د دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم تړه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورنږدېږي یا لویه حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته راپیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان الرسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډېر اغېزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل:
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولنې یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغېستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغېستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغې کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الرسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زمونږ خانداني نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب وو د هغې وروسته اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی، هغې تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې پاسواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغے سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا ہم موجود دی زنانہ سر چی دے نو دا پیدائش میں چی داغے سر ظلم زیادے شروشی نظام چی داغے دا مرگ پوری داغے سر دا زیادے روانی غیرت پنم باندی پخا قتل کی دو اس چی دے نو دا خودکشی نمی والا ورکڑے گے دا سی دو چی سن زمان مخیل را لن چی آغا جنہی خودکشی نو کڑے خود زہری والا ورکڑی اوی چی دا دی خودکشی کڑی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تېری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیات چې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز کې، که هغه یو عام د کور ښځه، که هغه د غریبو علاقو ښځه، خو تکلیف هغې زیات لیدلی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زموږ بچو ته، زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا ده شاډیری ورته مونږ وایو، نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکپشیل ورته مونږ وایو، په نیکپشیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه هم علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنچونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دا کله چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وای د سواد د مزکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کیږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي، او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره رو صحت نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کیږي، ڈوڑے جی چوت ہوئی کہ نا جی میوے پیدا کی گئی اگر شان چکم دے سبزیاں نے تھولے پیدا کی گئی یخ علاقوں سر چھ سمرا فصلوں نا تعلق ساتھی نو اگر ٹوٹل چکم دے دا اللہ رحم دے جگہ پر سواد کی پوافر مقدار پیدا کی گئی
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزک سربیرا د دې سیمه ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی
پدې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شتا خپورا په د سواد سلامپور یو علاقه دا اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندانو له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% آبادی چې دا غو سزرات سره ټچ تا ډیر 15% چې کندې دا خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونو
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیان د او کابل د اړه خاوند کندهار د اړه خيونو د قبيله را لچغم پښتانه او د غزاړو سواتانو کوټي پښتانه چاغي د یوسف زاین په نامه باندې چې د دې قائد چې نغم ملک احمد بابا او د دې وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وو د ویل شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد مانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نن خو دې عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نو عبدالغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط تا ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سوا د می منو چې کله نو په لول سوا یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلام نه کاله جو په خو یو ډیر خپل سټوډنټ ته لیلمو سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په زمان سره بچا شو او پاکستان او هڅنګ په سلو چې وکړه دا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجر بچي ختم کړي خوله ګواده مونږ ټول ساتي اندخه خپل.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات و اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال ریډیو اوریدل مه هیروي.
سلس پڑم سواتراشا گلناب پتور سلس پڑم
بل نام ورکڑی نارنج گلی د کابل تا بادام براولی دزان سرا دغ محفل توائی شخا مخات دے رنگین میں فل خلاشا گلنا بطور سلس پڑم سوات راشا گلنا بطور سلس پڑم سوات راشا بخا مخا گلی خیرو دپی خبرا راغفتے ملو گے شانس پلنے دد خیبر آوائی راش چر ترنگ چر تک بنگ چر ترناشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا